افغانستان کې د سهار او بجې سبه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې د هر کله په څیر په لومړی سهارنی خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي هند او امریکا دواړه په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې وساتل سي. نن چهارشنبه ده، د غوایی یا سور اتلسمه د می میاشتې اتمه د روژې مبارکې میاشتې دریمه. پیل له خبرونو کېږي. زلمی خلیلزاد وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړی کوي. یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې مړ سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړی کوي. زلمی خلیلزاد چې نوی ډیلی ته له دوه ورځني سفر وروسته پرون بیرته له طالب استازو سره د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون سو، پر خپل ټویټر لیکلی چې له هندي چارواکو سره په دې سلف سوی چې د افغانستان سیاسي راتلونکی د دې هیواد د وګړو په لاس کې دی، څو د یوې مشروع او ټولمنلې پروسې له لارې یې په اړه پریکړه وکړي. شغلی خلیلزاد دغه ورځ ویلي چې په نوي ډیلی کې په تیرو دوو ورځو کې د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج، د دې هیواد د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوال او په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر ویجی ګوخالی سره د افغانستان د سولې پر بهیر او د سولې پر سیمه ییزو اغیزو خبرې وکړې. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي سرتیری مړ سوی دی. ناټو د سېشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه امریکایي سرتیری په یوې داسې پېښې کې سا ورکړې چې له جګړې سره یې تړاو نه درلود. د پېښې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د ناټو خبرپاڼه وایي چې په اړه یې څېړنه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه چې دا مهال په افغانستان کې له 1300 زیات سرتیری لري، د 2019 میلادي کال له پیل راهیسې یې په افغانستان کې 8 پوځیان مړه سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او په کابل کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د ولسمشر محمد اشرف غنی راتلونکی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوې پاڼې د پرانیستلو لپاره یو فرصت بللی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا یوه خبرپاڼه وایي چې حمدالله محب پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصرالله سره وکتل. د ولسمشر د احتمالي سفر تر څنګ یې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پر سیمه ییزه همکارۍ خبرې وکړې. افغان چارواکو تایید کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په راتلونکي کې د پاکستان د صدراعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي، خو د دې سفر دقیق وخت لا نه دی په ډاګه سوی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي و چې امریکا په سیمه کې د ایران د فعالیت د زیاتېدو له کبله د عراق حاکمیت ته اندېښنه لري. پرون سېشنبه بغداد ته پر لار پامپیو خبریالانو ته وویل چې له عراقي رهبرانو سره به وګوري چې ډاډ ورکړي واشنګټن غواړي د دې ټکي یقیني کولو ته دوام ورکړي چې عراق یو حاکمیت لرونکی او خپلواک هیواد دی، دغه راز د ګاونډي هیواد ایران له نفوذ څخه آزاد دی. پامپیو د عراق له ولسمشر برهم صالح او صدراعظم عادل عبدالمهدي سره تر کتنې وروسته رسنیو ته وویل، موږ دوی ته د عراق پر اهمیت خبرې وکړې چې دغه هیواد دا وړتیا لري څو په خپله خاوره کې د امریکایانو ساتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې په فنلند کې د شمالي قطب په غونډه کې برخه واخیستله، خو جرمني ته خپل پلان سوی سفر لغوه کړ. د هغه ویاندې علت ځینې مسایل وګڼل. د روسیې د انرژي وزیر وایي د می میاشتې له نیمایي څخه به د یوې مهمې نلیکې له لارې اروپایي ټولنې ته د تیلو صادرات بیرته له سره پیل سي. د اپریل پر 15 نیټه له دې نلیکې څخه د انتقالیدونکو تیلو ککړتیا د تیلو د بهیر د ځنډ سبب سوه. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون وویل د څېړنو په لټ کې 4 تنه د تیلو د نلیکې د ککړولو په تور نیول سوي. ویل کیږي چې له دې پیښې وروسته د تیلو د یوه باوري صدرونکي په توګه د روسیې دریځ زیانمن سوی دی. د روسیې خبري اژانسونو د انرژي د وزیر له قوله ویلي چې مسکو به د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سخت اقدامات او تدابیر خپل کړي. دو سعودي خویندو چې ګرجستان ته یې پناه وړې وه د سېشنبې په ورځ د دې هیواد پاسپورټونه ترلاسه کړل. دغو نجونو ویلي و چې که بیرته سعودي عربستان ته واستول سي و به وژل سي. پنځه کلنې وفا آل سوبیعي او اتویش کلنې مها آل سوبیعي د سې شمې پر ورځ په یوه لنډه ویډیو کې وویل د ګورجستان پاسپورټونه یې ترلاسه کړي او اوس یوه بل هیواد ته د تلو نیت لري. هغوی په ګورجستان کې د خپلو ملاتړو مننه وکړه، خدای روښانه نه کړه چې کوم هیواد ته روانې دي. دغو دواړو خویندو د اپریل پر اتلسمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو دوی له سعودي څخه د تیښتې لپاره ځکه ګورجستان انتخاب کړ چې سعودي وګړي ګورجستان ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د امریکا په کانګرس کې دوه مخکښ ډیموکراتان وایي له اوکراین څخه د امریکا د سفیرې له وخت مخکې وتل شاید د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا کومه سیاسي انګیزه ولري. د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو مخکښ غړي سټینی هوویر او د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل د سې شمې په ورځ په دې اړه په یوه بیان کې پوښتنه کړې چې ولې د امریکا سفیره ماریا یووانویچ د مې د میاشتې په پای کې دوې میاشتې مخکې تر هغې چې ماموریت یې په رسمي توګه پای ته ورسیږي له اوکراین څخه وځي. دغه امریکایي ډیپلوماتې د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ادارو کې کار کړی دی. و بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له هندي چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته ستون سوی. د سولې عالي شورا د سولې په پروسه کې د هند رول مهم ګڼي.
طبیعي ده چې د هندوستان رول په سیمه ییزه کچه باندې ډیر بارز دی، همدارنګه په نړیوال سټیج باندې هم. دا چې هند د افغانستان په سوله ثبات کې مرسته کوي مونږه هرکلی کوو.
دا هم وایي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي تمه لري چې بین الافغاني خبرې ژر پیل سي. په پکتیا کې افغان سرتیری د کابل بانک پر څنګه انتقاد لري چې معاشونه یې پر وخت نه ورکوي.
د ماتخلو لسپلین ما زره غلې ما چې ماش وخت ما پلار کې د دښمن خطرات مې مونږه غبزان قبول کړی دی. خپل د شراغلی تقریبا شپږ ورځې کې کابل بانک شری څنګه بند ده.
په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا د کانګرس د مشرانو ترمنځ په دې ناندرۍ راپورته شوي چې آیا د دې هېواد د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه پای ته رسېدلې او که څنګه. د ژوند رنګونه هم خپرو.
انتقاد سازندگی یا جوړښت یا د یو شی توپیر رامنځته کول ته انتقاد ویل کېږي.
د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي هند او امریکا دواړه په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل سي. زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې په نوې ډیلي کې تیرې کړي همدارز وایي چې هندي چارواکو ورسره منلې چې په افغانستان کې د تروریزم له ګواښونو سره مبارزه سیمه ییزې سوداګرۍ ته وده ورکوي. خلیلزاد چې له نوې ډیلي څخه بیرته دوحې ته ستون سوی تمه ده چې نن یې له طالب استازو سره خبرې دوام وکړي. نور جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوشنبې او سې شنبې په ورځو په نوې ډیلي کې وو. نوموړی وایي په دې سفر کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې او سیمه ییزو مسلو خبرې کړي. سلمی خلیلزاد چې پرون بیرته د طالب استازو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ستون شو پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغان سولې له روانو هڅو د هند ملاتړ په دې اړه نړیوال اجماع پیاوړی کولی شي. د نوموړي په وینا له هندي چارواکو سره په دې سلا شوی چې په افغانستان کې سوله او د ترهګرۍ د ګواښ له منځه وړل به سیمه ییز اتصال او سوداګري زیاته کړي. زلمی خلیلزاد په نوې ډیلي کې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیرې سوشما سوراج د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر او نورو چارواکو سره لیدلی. د ښاغلي خلیلزاد په وینا امریکا او هند د نړۍ د دوو لویو او پخوانیو ډیموکراسیو په توګه په دې سلا شول چې په افغانستان کې باید د تیرو 13 کلونو بریاوې وساتل شي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې د افغانستان سیاسي راتلونکی د دې هیواد د وګړو په لاس کې دی څو دوی د وی مشروع او پراخ پروسې له لارې خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. په کابل کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هند په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولای شي په اوسنیو هڅو کې موثر رول ولوبوي. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره یو لاس شي.
تبعی ده چې د هندستان رول په سیمایزه کچه باندې ډیر بارز ده، همدارنګه په نړیوال سټیج باندې هم دا چې هند افغانستان په سول او ثبات کې مرسته کوي مونږه هر کله کوو. هر هغه هیواد په سیمایزه کچه چې د افغانانو سره په تفاهم د افغانستان د دولت او طالبانو تحریک ترمنز د مذاکراتو ترمنز زمينه سازي کې مرسته کوي، بستر سازي کې مرسته کوي، هغه مونږ لپاره مهم ده.
زلمی خلیلزاد پاکستان او قطر ته سفرونو ورسته هند ته تللی وو. نو مولوی تیرونه اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې ویل دا چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې لپاره په سیمایزه اجماع کې رول ولوبوي خوشبیند. پاکستان او هند چې په سیمه کې پخانی رقیبان دي، زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دي. ټاکل شوی چې په دوحه کې بل طالب استاد سره د ښاغلي خلیلزاد خبرې نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر ویلي چې زلمی خلیلزاد د سی شنبه په ورځ د دوهې د خبرو په یو وروستي ساعت کې برخه واخیسته. د شاین په وینا د روژې د میاشتې په خاطر به د سولې خبرې هر ورځ 15 ساعته دوام کوي، یعنی د دوهې پر وخت به د سهار په 10 بجو پیلېږي او د ماسپښین تر 3 بجو به دوام کوي. د له طالب استاد سره د زلمی خلیلزاد شپږم پړاو خبرې دي، خو تر اوسه پورې پکې د افغانستان د سولې په اړه هیڅ کومه هوکړه نه ده شوې. طالبان پر لپسې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر ټاکلو ټینګار کوي، خو د متحده ایالاتو پلاوی به د بین الافغاني خبرو پایل اوربند د نور هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کاریدو ډاډ او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له یو بل سره تړلې مسلې کړي. زلمی خلیلزاد په وار وار ټینګار کړی سوچ په ټولي زتوګه پر دې ټولو مسلو توافق نوي شوی، پر هیڅ مسله جلا توافق نشي کېدی.
اومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي وي، هند او امریکا په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د تیرو اتلو سو کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل سي. زلمی خلیلزاد له نوې ډیلی څخه بیرته دوه ته ستون سوی او تمه کړې چې نن یې له طالب استازو سره خبرې دوام وکړي. دواړه لوري د سولې او اوربند د موافقې پر امکان او د بین الافغاني خبرو پر لارو چارو په خپلو کې خبرې کوي. بل خو د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي وایي چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو لپاره تیار دي او دغه سازمان تمه لري چې د سولې بین الافغاني خبرې د جمهوری ریاست تر ټاکنو مخکې پیل سي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه نور حال راکوي.
د افغانستان لپاره د ناتو سازمان ملکی لوړپوړي استازي ویلي دي چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو لپاره تیاری لري او دا سازمان تمه لري چې د سولې بین الافغاني خبرې تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې پیل شي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې د سه شنبه په ورځ په مزار شریف کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې ازادي رادیو ته وویل چې سولې د هر افغان غوښتنه ده. اوس مهال د شخړې دواړه لوري د سولې مذاکراتو ته چمتو دي. هغه وویل احتمالا چې له طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرې د روانې روژې په میاشت کې ترسره شي. د ټاکنو مخکې بین الافغاني خبرو ته تمه لرو چې ژر پیل شي، حتی د روژې په میاشت کې او یا یقینا له هغه وروسته، خو هیڅ فرصت نشته چې دا خبرې وځنډول شي. نیکولاس کې وایي چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې شپږم پړاو کې دي او په روانو خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر حضور د تروریزم سره پر مبارزه او د بین الافغاني خبرو په پیل بحث دوام لري. د نیکولاس په باور چې افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد په سیمه ایزه او نړیواله سطحه اجماع رامنځته شوی او د افغانستان ګاونډیان هم په دغه هیواد کې د امنیت او اقتصادي ودې د تامین لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. هغه وویل ټوله سیمه، ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې لپاره متحد شوي. زه باور لرم چې اوس د افغان سولې په باب د سیمې او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ډېر توافقات شته. د افغانستان لپاره د ناتو سازمان ملکی استازي په هیواد کې د پایدار سولې د ټینګښت په مقصد د ولسمشر غنی له هڅو هم ستاینه وکړه او د مشورتي لوی جرګې جوړښت کې د سولې په برخه کې د افغانانو د غوښتنو د همغږۍ یو سمبول وباله. په داس حال کې د افغانستان لپاره د ناتو سازمان لوړ پوړی ملکی استازي تمه کوي چې له ولسمشریزو ټاکنو مخکې به طالبان بین الافغاني خبرې پیل کړي، چې د راپورونو پر اساس هم د اوس مهال د هیواد په مختلفو سیمو کې وسلوالو طالبانو د الفتح عملیاتو په چوکاټ کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. مجیب حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
فارن پالیسی خپرونې په یوې لیکنې کې د سیمهیزو پولیسو په اړه مطلب خپور کړی دی چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ پریشي او بهارک ته یې مخه کړې ده. خپرونه لیکي وردوج د جګړې په ډګر بدل شوی او دا ځواکونه مجبور شوي دي چې خپل کورونه پریشتي. فارن پالیسی د حبیب په نوم د سیمهیزو پولیسو د یو قمندان په وینا لیکي چې د پوځي قمندان نه و، خو کله چې طالبانو د دوی پر سیمه برید وکړ مجبور شو چې وسلې راواخلي او له ځانه دفاع وکړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي د چین د شینجن د سیمې اویغور وسلوال په وردوج کې د طالبانو تر څنګ جنګیږي. خبرونه لیکي په پیل کې قمندان حبیب او نورو ملګرو یې په وردوج کې د طالبانو پر ضد وسله پورته کړه، خو حبیب ویلي دي چې کله بهرنیان سیمې ته راغلل نو دوی له سیمې پسې واخیستل. فارن پالیسی بیا لیکي د 2015 کال په اکتوبر کې وردوج ولسوالۍ طالبانو ونیوله چې دا په بدخشان کې چې د طالبانو لپاره چې کله هم هلته واکمنان نه وو ستره لاسته راوړنه ده. د لویدیز یوې بلې خپرونې ګارډین بیا له جګړې پرته یوه مسله راخیستې ده، خو دا مسله هم له جګړې اغیزمنه ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادو دی چې د سواد کچه پکې خورا ټیټه ده. د ورځپاڼې په باور په دغه هیواد کې 1.5% کې خلک لیک لوست کولی شي او په دې فیصدی کې بیا د ښځو ونډه نور هم ښکته ده او 10% کې ده. ګارډین لیکي د کابل په لویدیز کې په یوې کوټې کې چرنا پکې لشه ده، شاوخوا په قفس چوکې کتابونه پراته دي او یوه وړه ډله سره راغونډه شوې ده. دا کسان چې له 14 تر 14 کلونو عمرونه لري هغه کیسه له یو بل سره شریکوي چې دوی د اونۍ په ترڅ کې لوستې ده. ګارډین لیکي دا په کابل کې د کتاب لوستلو له ګڼو کلبونو څخه یو دی او دوی غواړي چې په دې ډول د کتاب لوستلو کلچر راژوندی کړي. دا کلچر یو وخت له منځه تللی و، خو اوس یو ځل بیا د پراخېدو په حال کې دی. ورځپاڼه د کتاب کلب د مؤسسې 25 کلن محشید محجود خبرې راخیستې دي چې وایي په هیواد کې هم جګړه ده، نو ماشومان ډېر فرصت نه پیدا کوي چې آزادانه پوښتنې وکړي. په ځانګړي ډول نجونې، نو باید د کتاب کلتور بیرته راژوندی کړو. اغل مهجور زیاتوی چې د کتاب دا کلب شپږ کال مخکې جوړ کړ، اوس تر شل پورې دایمي غړي لري او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د سلګونو کتابونو مرسته ورسره شوې ده. په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې د ادبي کتابونو د لوستلو دود و، خو په ورته وخت کې د کتابونو د سوځولو او له منځه وړلو تاریخ هم په دغه هیواد کې شته. ګارډین لیکي د طالبانو د رژیم پر مهال کتابخانې لوټ شوې او له منځه ولاړې، او کوم کتابونه چې به افغانستان ته استول کېدل هغه به سخت سانسوریدل.
دنی سرتیری او افسران په ګردیز کې د نیوی کابل بانک پر شاري څنګه انتقاد لري، وایي چې د میاشتنوي تنخواو د ترلاسه کولو لپاره پر خطرناکو لارو دغه څنګه تورزی، خو دغه څنګه ماشونه پر وخت نه ورکوي. اصل ځاځی پر دې مسله راپور لري.
د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو یو شمیر سرتیری او افسران په ګردیز کې د نوي کابل بانک پر خارې څنګه نیوکه لري. دوی وایي سره لدې چې د دښمن هر ډول خطر په ځان منی، د میاشتنۍ تنخواو د ترلاسه کولو په خاطر د دې ولایت لري پرتو سیمو څخه ګردیز ښار ته راځي، خو دلته یې ماشونه د نوي کابل بانک خارې څنګه لخوا په ورځو ورځو ځنډیږي. اسمت الله په احمد خیل ولسوالۍ کې دنده ترسره کوي او یو بل تن چې خپل نوم نه اخلي خو وایي چې د زرمت په ولسوالۍ کې د سرتیری په توګه دنده لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حتی تر 3 میاشتو ماشونه یې په بانک کې پاتې وي، کله چې رخصت اخلي او بانک ته مراجعه کوي نو نه توانیږي چې حتی په 3 یا 4 ورځو کې ماشونه ترلاسه کړي.
نوم یې اسمت الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. د احمد خیل ولسوالۍ نه ما زه راغلی یم چې ماش واخلم. په لار کې د دښمن خطرات هم موږ هغه په ځان قبول کړي دي. دلته چې راغلی تقریبا شپږ ورځې کېږي کابل بانک شهري څنګه بند ده.
زه زرمت کا وظیفه اجرا کوم، سرباز یم، او موږ چې رڅو په لار کې موږ ته مشکل وي چې راشو دلته کابل بانک ته چې راورسېږو کابل بانک کې کله یوه مشکل را مخته کې، کله وایي چې سیستم خراب دی، کله څه وایي کله څه وایي. 3 میاشتو 4 میاشتو ماشونه مو په کباند وي.
په دغو سرتیرو کې چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې یو هم عارف نومې سرتیری دی چې په ټپي حالت کې تر بانک راغلی، خو د ده په خبره چې په شپږو ورځو کې نه دی توانېدلی چې حتی د حمل د میاشتې معاش ترلاسه کړي.
کوم نام معرف هست از مرکز گردید دستمی دیگه؟ ما اینی شکایت داریم به خاطر یک محترم ولی صاحب که مشکل ما را حل کنه. این حالا سه که دی حالت زخمی گری ما میریم در کابل بانک، مثلا کابل بانک بند است. این سه که تاریخ چند است ما شما همال ما درک نداره.
کله چې د یادې خاري څنګه له مسولینو سره په خبرو کولو بریالي نشو، ستونزه مو د پکتیا ولایت له مقام سره شریک کړه. د پکتیا والی وایند خغلی عبد الله حسرت په اړه ویل چې ستونزه د یادې خاري څنګه په یو ماشين کې د تخنیکی ارزي له کبله رامنځته شوه، او د بانک مسولینو یې له ولایت مقام سره په راتلونکو دوه ورځو کې د حل اجمنه کړې ده. حسرت فلان دی ویل
ډیر مننه د برېښنا د ماشین د خرابوالي له وجې نه دغه ستونزه رامنځته شوې ده، خو انشاءالله د یو ورځ دوه کې د کابل نه د راغوښتل شویو جنراتورون په فعالېدو سره حل کېږي. انشاءالله له یوې ورځې نه وروسته به کابل بانک په خپل پخواني شکل باندې خپل فعالیت کوي.
نوی کابل بانک د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یوه خاري څانګه لري. حال دا چې په دې ولایت کې د ځون په کچه د پوځي قطعو جزتابونو قمندانۍ او د ملکي ادارو دفاتر موجود دي چې اکثره کارکوونکي د نوي کابل بانک له لارې میاشتني معاشونه ترلاسه کوي. د مشترکینو زیاتوالی او د بانکي خدماتو ټیټ ظرفیت دا د لامل شوی چې نه یوازې د همدغو یادو دفاترو او قطعو جزتابونو بلکې د نورو عادي مشترکینو ورځنۍ مالي معاملې هم له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي زلمی خلیلزاد باید افغانستان د سولې په حق له داسې هیواد سره خبرې وکړي چې پر طالبانو اغیز او نفوذ لري. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضیل کریم درویش لیکلي د سولې په خبرو کې د افغانانو ترمنځ همغږي ډیره ضرور ده نه ځانځاني. عبدالله له خوسته دا مهمه خبره ده که امریکایان ټولې خفیفه او ثقیله وسلې افغانانو ته پرېږدي، دا خبره باید افغان حکومت هم جدي ونیسي. حکمت الله ماس د هلمند له ندالی ولسوالۍ لیکلي پروژه کې پر شارونو برید کول یو لوی جنایت دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي د روژې د مبارکې میاشتې پر اتلو سره په لوګر کې د خوراکي موادو بیې لوړې سوې دي، حکومت باید توجه وکړي. نورالله بارکزی له فرا لیکلي د ولسمشر څخه هیله کوو چې د روژې مبارکې په میاشت کې پر خوراکي موادو مالیه بند کړي. او قاسم ځواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي طالبان په دې وروستیو کې غواړي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي، خو پاکستان په دې منځ کې یو لوی خنډ دی. ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په افغانستان کې د سهار 8 بجې څه کم 30 دقیقې سوې.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سم یو بهرنی مسله چیرو د امریکا د کانګرس د مشرانو ترمنځ په دین اندري راپور ته سوي چې آیا د دې هیواد د 2018 میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنی په اړه څېړنه پای ته رسیدلې او کنه. دا په اصل کې د چې د دې څېړنې لپاره ټاکل سوي ځانګړي څارنوال رابرت مولر رسمند خپل کار نتیجه سپارلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله نور جزئیات له اجمل انڅخاوري.
د امریکا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو په مشرۍ څو کمیټو کې لا هم په تیره میاشت کې د رابرت مولر د خپاره شوي ریپورت د مندنو په تړاو څېړنې روانې دي. دا مولر په ریپورت کې همدارنګه تر لسو زیاتې داسې نورې جنایي دوسیې چې د دلې څېړنې سره تړلې یادې شوي. په دې ریپورت کې په قاطی ډول دانه دی ویل شوی چې ترامپ دې د عدالت د پلي کېدو خنډ شوی وي، خو په ریپورت کې نوموړی په دې تړاو له ادعاو پاک هم نه دی کړل شوی. د سی شنبې په ورځ د امریکا په سنا کې مخکښ جمهوري غوښتونکي مچ ماکونل په یوه وینا کې وویل ډیموکراټانو هر چا ته ویل روسیې او ترامپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ جوړ جاړی شته، خو د ده په وینا په دې ځانګړې پوښتنه د ځانګړي پلټونکي موندنې دا دوسیه تړي. بلخوا د امریکا ډیموکراټانو ویلي دوی د نورو څېړنو غوښتون کړي. د امریکا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر نانسی پولوسی ویلي که چیرې په دې اړه څېړنې دوام ونه کړي کانګرس به مقصر وي. نوموړي ویلي دي دا یو حقیقت نه دی، دا قضیه تړل شوې نه ده. رابرټ مولر د 2018 میلادي کال په مې میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي پلټونکي په توګه وټاکل شو. نوموړي ته اصلا د امریکا د څیړنو د فدرالي ادارې یا اف بی آی هغه څیړنې وسپارل شوې چې د ادارې د 2018 کال د پسرلي راهیسې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د غړو او روسي چارواکو ترمنځ د راکړې ورکړې په اړه پیل کړې وي. د 2018 کال په سپتمبر کې د اف بی آی یو معلوماتي او پلټون کې د ډونالد ټرمپ د کمپاین له چارواکو سره وکتل څو له یو روسي سړي سره د دوی په لیدنو کتنو له دې چارواکو سره خبرې وکړې. تیر میاشت امریکا لوی څارنوال ویلیام بار چې د ټرمپ لخوا ټاکل شوی داسې و خو د چګوند دا کار د یو سیاسي انتخاباتي کمپاین په اړه د جاسوسۍ سره برابر ګڼل کېدای شي. خو د سی شنبې پر ورځ د فدرالي سیولونو د ادارې رئیس کریستوفر رای د امریکا د سنایوي کمیټې ته د خبرو پر مهال د بار دا ادعا تایید نکړه. زه فکر نه کوم چې زه د شخصا دا ډول کوم شواهد ولرم. د خغلی ورای په وینا د محدود معلوماتو پر بنسټ په دې اړه نظریات لري خو فکر نه کوي چې په دې پړاو کې به شریکول مناسب وي. د امریکا بیلابیلو امنیتي ادارو منل چې د دې هیواد د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیه لاسوهنه کړې. خو دا چې په دې لاسوهنه کې ورسره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین لخوا همکاري شوې کنا هغه څه دي چې لا هم د امریکا په کورنی سیاست کې پرې تاوده بحثونه دوام لري. روسیه د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هر ډول دعوی رد کړي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای شي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړی کوي. سلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره تر خبرو وروسته بیرته قطر ته ستون شوی دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې یو سرتیری یې د افغانستان په ختیځ کې مړ شوی دی. د ملي امنیت سلاحکار او په کابل کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د ولسمشر غنی راتلونکی سفر د دوړی هیوادونو ترمنځ د نوې پاڼې د پرانیستلو لپاره یو فرصت بللی. ټاکل شوی ولسمشر غنی په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. مایک پامپیو رسنوی ته ویلي چې امریکا په سیمه کې د ایران د فعالیت د زیاتېدو له کبله د عراق حاکمیت ته اندېښنه لري. د روسیې د انرژي وزیر وایي د مې میاشتې له نیمایي څخه به د یوې مهمې نلیکې له لارې اروپایي ټولنې ته د تیلو صادرات بیرته له سره پیل سي. دو سعودي خویندو چې ګرجستان ته پناه وړې وه د سې شمې په ورځ د دې هیواد پاسپورټونه ترلاسه کړل. دوی ویلي وو که سعودي عربستان ته واستول سي وژل کیږي. د امریکا په کانګرس کې دوه مخکښ ډیموکراتان وایي له اوکراین څخه د امریکا د سفیر له وخت مخکې وتل شي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا کومه سیاسي انګیزه ولري.
دا ژوند رنگونه
حکمت الله صدیقی هم در اپوهن استاد.
استاد رازو په انتقاد به واقعی گوچه. اول خورت انتقاد تعریف کی چه انتقاد سه؟
انتقاد سازندگی یا جوړښت یا دیوشه توپیر را مسته کول ته انتقاد ویل کیږي.
انتقاد اول نه برته وای چې څو ډول انتقاد ده؟
په ټوله برخه انتقاد کیږي. په ټوله برخه کې وی شو یو سازنده یا جوړښت انتقاد دی او یو تخریبی انتقاد دی چې کله چې موږ غواړی یو سړی جوړ کو یا جوړښت را مسته کو هغه ته سازنده انتقاد کوو. هدف مې هم منطقه کې دغه انتقاد کې دغه چې یو سړی ته خاطر لار وړاندې بل تخریبی ده. تخریبی یا عیب جوی پکې ویل کېږي. یو سړی عیب وایي او عیب لټو او موږ غواړو چې خپل عقده کینه حسادت پر اساس یو سړی ته انتقاد وکړي.
ځینې خلک دي چې د عقدې نه انتقاد کوي، غواړي چې مثلا چا یو ښه کار کړی ده، غواړي چې دغه اعتماد په نفس ضعیف کړي، غواړي چې هغه کم راولي او غواړي چې په هر برخه کې خپل ځان وخی جزه پويګم. درال چې دغه حق به مني چې انتقاد کوي. دا کسان کوم کسان دی ول دې کوي؟
هغه خلک سربیره لدنه چې ستونزې خپل رواني څونځل لري، دوی اخلاق او کورنۍ اخلاق او ټولنیز اخلاق دوی باندې اغیزه کړی ده چې دوی خلکو باندې مستقیما انتقاد وکړي او نه غواړي چې یو سړی پرمختګ وکړي، نه غواړي چې یو چا د نه مخک لار شي او مخته یوسي.
نو دغه انتقاد اوریدونکي باید څه وکړي چې انتقاد خو اوري او په ځان کې اصلاحات راوړي؟
په انتقاد کې درې عناصر اصلي عناصر شته چې یو خپل یو نقد څنګه باید نقد وکړي او د علم او دانش په برخه کې څومره پوهه لري، پوهاوی لري او څنګه انتقاد کوي. کله چې دغه مراحل یا عناصر په پام کې ونیول سي، نو هغه سړی چې غواړي انتقاد شي یا انتقاد لاندې راغلی دی، هغه سړی هغه انتقادونه مني. د دې لپاره چې یو سړی تاسو باندې انتقاد کوي، هغه تحصیل هم ښه دی، زده کړې هم ښه دی، او ښه انتقاد هم کوي، ښه نقد هم کوي. کېدای شي چې یو سړی کله چې کله نور باندې انتقاد کوي، اول باید خپل ځان وګوري، خپل ځان چې جوړ کړي، بیا له هغې نه نور باندې انتقاد کوي او نور انتقادونه هم منل کېږي. هغه باید خپله ازغام ولري، حوصله ولري، د دې لپاره پوه شي چې حتما ما لپاره یو خټې کې وي.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبری مجله له مصطفی صدیقی نه واورئ.